په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. مخکې لدې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نومونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. پخوا تر دې ټاکل شوي وو چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. معلومات ته د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسی لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي، د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې په رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلی وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دېرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. د امنیت شورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږ میاشتې اوږدې خو نتیجه یې ورنکړه. د دغه تړون درې لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداري ورکړل چې له پارونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبر اعلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې ولس ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو درې لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس رئیس تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او په پام کې چې د کرکټ د آسیایي جام په فائنل کې نن یک شنبه هند او پاکستان لوبه سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې جام د پیل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان هند ته لوبې بایللې دي. خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي په تمو آزادي رادیو ټکی اورګیا آزادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمېر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان روان وضعیت خبري وکړي. دغه راز سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 28مې غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت دي او شمېر افغانان وایي د دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه سخت اندېښمن کړې دي.
بېخي اوس دغه ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي نو ټول خلک پریشان دي.
نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسی لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکی د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکوربوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. دې انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کړي خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه زندوي. زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبر شوی دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د ښځو یو شمېر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څېړنو دغه انسټیټیوټ ویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلي و چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه په لوی لاس لوی ښکاره کړي، خو د دې په خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړېدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په زغرده ویلي چې دوی د دې غونډې استازیتوب نه کوي، یعنې دولتي غونډه نه ده، په وینا یې یوازې د یو پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اګست کې دغه غونډه پلان شوه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړ شوی غونډه ده، چې هغه مهال ښاغلی خلیلزاد د دې غونډې په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وه. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بلل و، ویلي و چې یو بل جنگ ته د افغانستان بیول یا یو بل جګړې ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وساکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی، او داسې ښکاري چې غونډه ممکن د بند دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی وایندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان ازمایل شوي څېرې بدلي، او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تبصرې ورنه بولي، وایي چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار ازمایل شوی ده. نو اوس د طالبانو حکومت هم دا وایي چې د هغوی خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه ازمایل شوی څېرې دي.
بلې اسدالله لودین، تاسو مننه. بلې قدرمن اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې له خبریال سره تماس ونیسو او د دغې غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي رادیو اوري، کوم نوی جزئیات ترلاسه کړل له دغو نوی جزئیاتو به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکول شوی، خو اورېدلی دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شوو پنغاړو د لمنځوړلو پرېکړه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا ایالت، کراچۍ او دغه راز پنجاب ایالتونو کې ایالت کې د افغان کډوالو شپاړس کمپونه تړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال د افغان کډوالو لږ تر لږه 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې سلګونه زره د PR او افغان تابعیت کارت لرونکي پکې اوسېږي. نور په دې رپورټ کې
اندخمن ډیر دښمن دی، څه دښمن دی چې خلک دونی پریشان
د خیبر پختونخوا په هری پور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړه د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندخمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري دفتر تړل شوی او چارې د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته له سیمې د وتلو لپاره خبرداری نه دی ورکول شوی، خو په خبره یې ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي او پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې.
دښمن خو داسې دښمن کړي چې بېخي اوس یو هم دغه نه پوهېږي، ټول الو زلو ګاډو پسې کوي که نه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي اوس نو ټول خلک پریشانه دي چې خدای نخواسته اونه کې چې به موږ باندې پریشان وکړي او موږ بېزتي وشي. خالي میډیا خبرې مې اورېدلې دي د حکومت ته اوس موږ سره ناسته نه دی کړې، خبرداری داسې نه دی راکړې چې ورور کیم پاسیت ختم شو او نور تاسې یا ووځئ مخکې راتله دغه کولی شي مسد تاسې ووځئ.
عبدالصمد دا هم ویل چې لتیرو څوره ذرایسی له هریپور کم د افغان کډوالو د وتلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندېخني سره مخ دی. نو موړي ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدې هیواد د وتلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی، اوبه او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکھ کې بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. د ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1980 لسیزي په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی وو چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیسته او په لسګونو زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیکسیار ویان قیصر خان افریدي ډان ورسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نوموړي ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال لږ تر لږه د افغان کډوالو 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی چې سبا په نیویا کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د 28مې غونډې په څنډه کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماتان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین، د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د 28مې عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخ سرغړونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل اکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوي خو هیر شوي نه دي. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبې په ورځ د سپټمبر په 9مه د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلي، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقونو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناستې ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامیو اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقونو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. له زده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دونستان ازی که انوزم داشت را افغانستان به حالا هم یوشمین خلق در افغان میرمنو در حقونو و دالت گفتنی حتی که ویدست مغلو پارا یولو یهی لده زد همه لرم چه در ناس سواز دیو ایلامی و بیان پخ پر اولو فایتوون رسیدی بلکه باید در افغان میرمنو واقعی ملتر بوشی او هیله لرم چه در ناس در افغان زدو پجبند که در مصبت بدلول نامل شی
در ناس در ملگور ملتونو در عمومی اسمبلی پتسنده که در افغانستان پارا لدو و نور و ناس تورو ستر سرکیگی در نلیوالو چار یوشمیر پوهان باور لدی چه در ناس در افغانستان در وضعیت لپاره اغیزمنې دي. خدا چې دا هیواد اوس مهال د نړیوال انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو د دغه ناستو اغیز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې شک نشته چې دا مفید دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه هیر نشي، مګر دا باید ومنو نتیجه یې عقلا د اوس لپاره ډېر ژر څه نشو لیدلی چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تیرې جمعې په ورځ سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې د ښځو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینهوو او هلکانو کې د تاوتریخوالی خطرناکه ایډیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه ناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه یې له تېرو څه د پاسه څلورو کلونو رئیس له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون یې د ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی بلکې په ښځو یې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به راسو د کرکټ لوبو ته. په پام کې ده چې نن د کرکټ د آسیایي جام په فاینل لوبه کې هند او پاکستان لوبه سره وکړي. زما همکار صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې ده. ستانکزی صاحب، وضعیت څه ډول دی؟ څه ویل کېږي د دې لوبې؟ ډېر خلک لیواله دي چې پوشي چې څه تیاریانې د دواړو ټیمونو لخوا نیول شوي.
د هند او پاکستان لوبې همیشه په دې جالبې وي چې د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه کسان دې ته منتظر وي چې خپل د خوښي وړ ټیم یا هند یا پاکستان یو ګټي. په دغو دوو هیوادونو کې د نړۍ نسبت نورو هیوادو ته د نړۍ کرکټ په ډیر جوش او په ډیرې ولولې سره تعقیبیږي او د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه پلویان دي چې غواړي ټیمونه بریا ته ورسیږي. خو حقایق دا دي چې هند په اوسني وخت کې د کرکټ په نړۍ د کرکټیانو په اصطلاح تاج کوي او لوبه ډیره ښه کوي. د هند او پاکستان په وروستیو 15 ورځو لوبو کې هند څلور لوبې ګټلي دي چې دوه یې همدا د اوسني آسیا جام دي چې په سوپر فور او تر هغه مخکې په ګروپي دور کې په دواړو دورو کې پاکستان مات کړ. د هندوستان د بیټنګ او همدارنګه د بالینګ برخه ډیره ستایل کیږي ځکه چې د دوی ځوان لوبغاړو نه یوازې چې ښې لوبې کړې دي بلکې داسې ریکارډونه یې پریښي دي چې د آسیا جام په اوسنیو ټیمونو کې ساری کم لیدل کیږي. د پاکستان ټیم نسبت نورو دورو ته کمزوري عمل کړی دی. ویل کیږي چې د پاکستان ټیم ډیر ګډوډ شوی و په دې وروستیو کې، خو دا چې فاینل ته رسیدلی که چانس و کې لوبې ګټلې دي، مګر په فاینل کې اوس د هند په وړاندې درېږي. ممکن کرکټ د څوک څه نشي ویلی چې څه به پېښېږي، خو د تیاریو او د لوبو نتایجو ته په کتو باندې د هند ډېر برلاسی بلل کېږي. مګر پاکستان هم ویلي دي چې موږ سل په سلو کې د فاینل د ګټلو لپاره هڅې کوو.
بله، وروستۍ لوبې ته به پام چې له سریلانکا سره یې وکړله، څه فکر کېږي چې آیا هند به دا ځل په قوت سره دې لوبې ته راووځي ډګر ته؟
لکه څنګه چې ویل هندستان د پاکستان په وړاندې ډیره زیاته سخت لوبه کوي او علت یې هم دا دی چې د کوردننه سلګونه میلیونو کسانو فشار ور باندې وي چې باید د پاکستان په وړاندې لوبې ونه بایلي، یعنی نسبت نورو ټیمو ته پاکستان ډیر سخت رانیسي. همدارنګه پاکستان هم دغه کار کوي او د سریلانکا د یو لوبغاړي چلیدل د دې لامل شو چې بالاخره هغه اوټ نشي او تر 200 پورته هدف مساوي کی، مګر ممکن اسې څه پیښ نشي په نننۍ لوبه کې ځکه چې د پاکستان او هند لوبې تل یا یو سایډ وي یا داسې لوبې وي چې نمرې پوره کړي دي او ګټلې دي.
ډېر مننه ستانکزی صاحب، وګورو چې کوم تیم دغه لوبه ګټي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ته لاسرسی لري دا مسله څېړلې، خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په اتیا بیلابیلو لرګنیو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته ښیدي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات، همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته ښودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدا نندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، که هغه ځای کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا عمومی.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دې دلالت کوي چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بیخي لوړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بیخي مطلب بیخي غوره دي او ډیر عالی دي، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول هغه په معیار برابر دي. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښودي.
نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ. یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت شوی. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په دې هیواد کې به د بیان ازادي دا هیواد به د بیان د ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه.
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم خدمات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریک کوي او هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ خزینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نو خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکړي هغه په جدي توګه سانسور وي. هېواد مو سم د تېرې پر روان دی. یو مناسب بدن لاره جوړه شي د اوتوماتي چرچوب کې ټول سره راټول شي او اوتوماتم
د شکایتونو داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې، مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسۍ د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي. که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ لاړه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به ورسره زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک په تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو، خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.